Radio.
السلام علیکم سهار مو نیکمرغه په کابل کې د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شېبې د مخام تر و بجو دوام کوي پروانه خبری مجله کې به واوري چې یو شمیر عیني شاهدان وو د افغان حکومت د سرګندونو برخلاف ایران وای د هریرو د بوکی د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پولیسات لاس نه لري یو شمیر نور مهم خبری موضوعات هم د روانې خبری مجلې برخه ده خو لومړی لنډ خبرونه له راتب نوري اورو
د خبرونو سرټکی په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی دی د بشر حقوقو ملاتړو ډلو د ایران لخوا په اوبو د افغانانو د لاهو کولو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او امریکا وایي چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري د هلمند ولایت په ګریش کولسوالی کې تیر شپه ناوخته ولوي چاودنه شوی ده د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو ترڅنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوی ځواک د تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو د ګریش امنیه قمندان ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بمی برید کې چې د مازدا موټر په واسطه شوی تر شلو ډېر سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د هلمند په ګریش کولسوالی کې د مازدا موټر په واسطه دا برید په ځایي وخت د شپې 11 بجې شوی دی تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې دا د روان میلادي کال د فبروري تر 9 نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی دی په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسختن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې شل تنه ټپیان شوي دي د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي او په خبره یې چې د ټولو روغتیا د ډاډ وړ ده ښاغلی آریان زیاتوي
نن ماخستن د تراوو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخ ته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی ده چې شل تنه زخمیان کړي دي خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي
ښاغلی آریان وایي له دې برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ییزو پولیسو ډزې هم کړي خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل که څه هم د پکتیکا امنیه قمانداني دا برید د وسلوالو طالبانو کار بولي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د بشر حقونو ځینو مدافعینو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمېر افغانانو د وراچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پیټریشا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناکه قضیه ده هغې وویل پخوا یې هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته وراچولې چې له ډلې یې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي دا پیښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر په ځینو لویو ښارونو کې بېوزلو ته ډوډۍ ویشل کیږي هغه دا خبره بېګا شپه په یو ویډیوي پیغام کې وکړه
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان پروسه توزیع نان برای مستحقین را در شهرهای
لکابل وروسته د همدې روژه مبارکی میاشتې په لړ کې په مزار شریف کندهار جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د روډۍ د ویش پروسه پیلوو انشاءالله دا پروسه ژر د هیواد نورو ولایتونو ته هم راپرخیږي
کشور وسط داده می شود
افغان حکومت د کرونا ویروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لوی اونۍ راهیسي په بېوزلو خلکو ډوډۍ ویشي د افغانستان ولسمشر تېره شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی عالمان ښاروالان د سیمې وکیلان قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او کورونا ویروس هم د دې هیواد له یوه لابراتوار څخه سرایت کړی. پامپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تېره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد په پرتله کورونا وایروس ډیره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کورونا وایروس اخته خلک په امریکا کې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال یولس نیم لکه کسان په کورونا وایروس اخته دي چې له ډلې اووه شپېته زره او پنځه سوه کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمېر له درې نیم میلیونه اوښت دی او د ټول وژل شویو خلکو شمېر دوه لکه اووه څلوېښت زرو ته رسېږي. روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې لس زره کسان په دې هیواد کې په یوه ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یوه ورځ په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمېر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمېر یو لکو پنځه دېرش زرو ته رسېږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړیو راپورونه خپره شوي. په دې هیواد نیوکه کېږي چې ممکن د شمېرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمېرې رسنیزې شي. هلته د ټول ټال مړو شویو خلکو شمېر یو زرو دوه سوه اتیا تنه ښودل شوي. پنځلس زره کسان په دې هیواد کې بېرته روغ شوي هم دی. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډېره ستونزمنه بللې ده. او دا چې د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کېدای سي که یا. ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړېدونکي حکومت د متحد بینی ګینټس خلاف نظریات هم واوري. بینی ګینټس اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی. که پریکړه د صدراعظم په خلاف وسي ممکن یو ځل بیا انتخابات وسي. د خبرونو پای
که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ زموږ دا خپرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شي. وړاندې په خپرونه کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پوله ساتي په هری رود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري. خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي. دوی وایي ایراني عسکرو په زور سیند ته ور ګډ کړل.
و پنځوس نفر یې درویش نفره اوس مړه دي په اوبو کې ورک مړې اوس شپار پیدا شوي نور درخته شي.
افغانستان ته د کورونا وایروس بل ګواښ. د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمېر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. پر چین د امریکا له نوي تور به مو هم خبر کړو. مایک پومپیو ویلي کورونا د چین له یوه لابراتوار سرایت کړی دی.
ډیر شواهد موجود دي چې ښایي کورونا له هماغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا ویروس د چین له ووهانه را پیل شوی.
د ژوند په رنګونو کې به واورئ چې په بازار کې د کومو درملو بازار ګرم دی. نور خبري موضوعات هم درته خبروم. هیله لرم تر پای ملتیا وکړئ. زه امید زهیر ملیم او دا خبری مجله د عبیدالله عبید په تخنیکی ملتیا تاسو ته مخکې وړم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په ډوبېدو کې د خپلو پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړي او وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې. د دې وزارت ویان سید عباس موسوي پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې خو ټینګار یې کړی چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی. افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتلې له هرات څخه ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هری رود ته اچول شوي دي. سفی الله ستانگزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا په هری رود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دي پیدا چې ایراني چارواکو وختي د دې پیښې له مسؤلیته اوږې سپکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایراني پولیساتو یو شمېر ناقانونه وراوښتونکي افغان مسافر وهلي او بیا یې رود ته اچولي یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوي یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د دې پېښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري. د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیساتو دوی ووهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي.
هلته د ایران پولیسانو یو نیم بجه شپه ونیولو، شې هم ووهلو. د بلې ورځې پر ساعت دوې بجې موږ ر دماش پر اوبو په زور راپورېستلو، اوبو وړو مر مر او بازان راځي چې و یوړه سل بدرک نه شو. و پنځوس نفری درویش نفر اوس مړی دی په اوبو کې ورک مړی اوس شپږ پیدا سوی نور درک شي. هر څه چې وګړه په اجتماع سره د خدای کور یې هم نور د قران په لرنه په هیڅ نه پټي. الله اخم چینه راکړي هاشیش کې راکړي کندغونی راته وکړي په دغه اوبو کې مې دوه پیر خپل پر ما باندې.
په هرات کې سیمایزو او په کابل کې لوړپوړو چارواکو تایید کړي چې ایرانی پولیساتو زیاته کړي او افغان مسافر په زور اوبو ته چولې دي. د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې یو چارواکي ویلي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتل یې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته اچول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې پیل کړي دي. د بشري حقونو مدافعین دا پیښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پیتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناک ده. هغې وویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي. دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په پوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې له اوبو تیر شي. د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبوز ده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي. ایرانی پولیسات ځواکونه تل افغان کډوالو او پتیرا بیا له هغه افغانانو سره په ناوړه چلند تورن دي چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي. مخکې ډیرې داسې ویډیوګانې د افغانستان پولیس ته نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوی او په زور توبې پرېستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته وښتي.
د شنبه په ورځ داسې راپورونه خبره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونه نږدې او یا کسان چې وختل له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا ووهل شول او بیا هریرود ته واچول شول. دې موضوع ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. د افغانستان حکومت وایي چې دغه بهیر وسه یو هر اخیزې څېړنې ته اړتیا لري او د افغانستان جمهور رئیس هم په دې اړه باندې د څېړنې امر کړی. طالبانو هم پرون په یو اعلامیه کې د ایران پر دې پرېکړې البته په دې کار باندې نیوکه وکړه. د طالبانو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې لیکل شوی چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په هریرود سیند کې د لسګونو افغانانو د ډوبولو د ادعا په اړه تحقیقات کوي او له ایران غوښتي چې د ښه ګاونډیتوب او اسلامي ورورګلوي د اصولو پر بنسټ چلند وکړي. په داسې حال کې چې افغانستان د کورونا له وژونکو ګواښونو سره مخ دی. اوس د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه هم وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمېر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي پرون په یو خبري غونډه کې وویل حتی یو شمېر رسنۍ تړل شوي او زیات شمېر نور یې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو ورکول توان هم نه لري. دا کمیټه له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې نن د مې دریمه د رسنیو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدلو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمېر یې تړل شوی دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي. ځینې حتی تړل شوي دي او یو شمېر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او دغه شان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. ښاغلی شریفی وایي د رسنیو د کارکوونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیایي اسانتیاو رامنځته کول بله هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم لسګونه رسنۍ له مالي اړخه له ستونزو سره مخ دي او دغه شان زیات شمیر خبریالان بیکاره شوي هم دي. لا معلومه نه ده چې د کورونا وایرس له امله څومره شمیر رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي او څومره شمیر خبریالان بیکاره شوي. خو د رسنیو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالي ستونزو له امله په دې هیواد کې سلویښت رسنۍ تړل شوي دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالي مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالي ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي.
دا ولانتز انشاءالله مونږ رسنیو په رسمي توګه کوي په هغه باندې انشاءالله مونږ بس کوو خلاصاله انشاءالله سنجو او څلور رسنۍ ته زو ژمنږم چې انشاءالله له مونږ سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خاغله شرق وایي په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښه کړي چې له مالي ستونزو سره مخ دي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال سلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې 1100 یې له اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه کاري جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 122 ټلویزیونونه له 250 ډېرې راډیوګانې او دغه شان له 1450 ډېرې چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت کابینې په کابل کې ګرزبندیز د روژې تر پایه وغځاوه، خو په ورته وخت کې بیا په کابل کې د ګرزبندیز له امله په ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي حکومت ورته داسې څنلو ورکوي چې له کابله یې د دوی ژوند ښه شي. د دوی قوله دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمېر 2004 ته رسېدلی دی. یوازې پرون ورځ هغه ارقام چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت شریک کړل، پرونیو اصلي رسو ساتونه کې د کورونا وایرس تازه 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دیوا نادر او نور جزئیات.
کوما کنا یو ایس بیا در دیگره ده کلا گیره جام کنا لال کنا دگه.
په کابل کې د ګرزبندیز لامل په ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په یوې سنډه کې خپلې تشې کراچۍ ته ناست، خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وایي د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر اوسه چې نږدې میاشت ورناوړي له حکومت څخه یې یوازې 3.5 منه غنم ترلاسه کړي دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. د اته کسیزې کورنۍ یوازینی پالونکی شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
که قرنطین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مو هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوږه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنې قرنطین د روژې میاشتې تر پای وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په تیرو 36 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2200 مثبت پیخی ثبت شوی دی. د خغلی مایر په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډیر تازه پیخی ثبت شوی. نو موړی 13 ساعتونو کې په کوید 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
همیش هشدار دادم که به طرف اوج
تل مو گواه ورکړی چې د اوج ټکی تنګدی یو او مړینه مهم مخ په زیاتې دودا پرون په کوید 19 ناروغي اخته 12 کسان مړ شول ل دې ډلې درې غزنی دوه بلخ یو ننګرهار دوه فاریاب یو کندز دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2001 کسانو لډلې تر وسه 50 یې مړه او 315 نور روغ شوي دي د امیرختیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډیری دو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه هغه وویل چې د کابل ښار 500 خاریانو څخه د ناساپی ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 216 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 16 کسان په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ
اگر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر چین تور لګولې چې کورونا وایروس د دې هیواد له یو لابراتوار سره رایت کړل پومپیو پرون د خبري ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه او تر هغه مخکې تیرونه د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې و د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ تر بل هر ځای زیاتې قرباني ورکړې او اقتصادي هم د کورونا وایروس له کبله ډیر زیانمن شوی دی سیفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی
د کرونا وبا اړوند د معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي کرونا وایروس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره رایت کړی هغه دا خبره پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه مایک پومپیو ویل زیات شواهد شته چې ښیي دا وایروس له همدې ځایه پیل شوی ډیر شواهد موجود دي چې ښیي کرونا له همغه ځایه پیل شوی موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندرد لابراتوارونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ولسمشر ډونالډ ترامپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي تر دې مخکې جرمني فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا وایروس په اړه بې غوري کړې او ګواکې په خبرولو کې ګرم ده چینایي چارواکي ورباندې لګېدلې تورونه او د امریکا لخوا شوې ادعاوې ردوي د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا وایروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي څېړونکو لومړی ویلي کرونا وایروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیو ژوي انسان ته انتقال شوی و خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیرونه پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د وایرس پیژندنې انسټیټیوټ د یاد وایروس منبع ده د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا وایروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ خو د راپورونو په اساس دغه وایروس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولي دي کرونا وایروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده الوتنې ځنډول شوي ریلګاډي ولاړ دي لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی د راپورونو په اساس د نړۍ څخه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی د نړۍ درېیمه برخه په کرونا وایروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټولټال 1.5 لک کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې 15,500 کسان مړه شوي په ټول نړۍ کې بیا په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونو اوښتی او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2,40,000 ته رسیږي
زنګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره د تتسونا کامورا پر ژوند کتاب خپور کړ دا کتاب چې کاکا مراد نومیږي زبی مهدی لیکلی او غلام رضا حبیبي رسامي کړی دی د کتاب لیکوال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تتسونا کامورا د ژوند تصویر کول دي تتسونا کامورا جاپان مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو له لوري ووژل شو خطر پردې سپری راپور لري
کاکا مراد د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی لوري لیکل شوی او تازه د گاهواری په نوم د یو بنسټ لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تیت سونا کامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دی وایي د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکامورا ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
و رنګامیزی کې به تانه برای کودکا جذاب باشه ارائه کرده.
تتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود او نږدې شل کاله په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لورې د کاکامورا په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول یې د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلې دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب دکتر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مومنت واقع شویم؟
د کاکا مراد په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارډ کاپي نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه یې د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسېدلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نېټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړې وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
وبجې او شپږویشت دقیقې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی. تیره شپه د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د هلمند د والي ویاند عمر زواک د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دې برید کې تر شلو ډیر سرتیر وژل شوي او 15 ټپیان دي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د اوبو ته د یو شمېر افغانانو د ورچولو پیښه غندلې او دا یې وحشتناک قضیه بللې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر په ځینو لویو ښارونو کې په بېوزلو کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایرسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او کورونا وایرس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. او د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. اوس هم د ژوند رنګونه خبرې کړي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، تاسو نوم څه دی؟
زما نوم پیام ده، د کابل اوسیدونکم.
ډیر ښه پیام. زه ګورم چې دغلته دواخانې کې تاسو ډول ډول دواګانې لري، دا راته وایست چې په دا اوس وختونو کې کومه دوا ډیر زیات خرڅلاو لري؟
په دې وخت کې کومه دوا څه خسرات لري؟ لکه مثالونه درته وایم، لکه د تقویب شیان وځي، ویټامین سي زیات وځي، نور مصرفي دواګانې دي، نو غیر نور دواګانې ورسره وځي، لکه د موسم دواګانې.
د نورو دواګانو خرڅلاو اوس مهال څنګه دی؟ خلک د نورو دواګانو ته ډیره زیاته توجه کوي که نه؟ یوازې ویټامین سي او د باډي د قوي کولو یا انټي باډي د قوي کولو لپاره دوا اخلي؟
نه، ټول دواګانو ته توجه کوي، خصوصا د نورو دواګانو ته، لکه د موسم کې مصرفي کې د دواګانې زیات مصرف لري.
د پخوا په پرتله د دواګانو قیمت زیات شوی دی که څنګه؟
د پخوا په مرتبه د قیمتونه د دواګانو وړ شوی دی، لکه لارې بندې دي، په تجارتي لارې بندې دواګانې باندې ورځ په ورځ په قیمته کې مصرف زیات دی، خلکو مشتریان زیات ترځي، تقاضا یې د خلکو زیاته ده.
کومې دواګانې چې تاسو راوړئ دا د کوم ځین راوړئ، د کوم هیواد نه ډېرې راوړئ؟
دا موږ زیاته دوا چې مصرفېږي د ترکیې هیواد دی، د پاکستان دی، د چین دی، هند دی، نور غیره بنګلادیشي او نور غیره ملکونو دواګانې مصرفېږي. زیاتره چې دی د پاکستان او ترکیې دو ملک دوا مصرفېږي. او په دې څنګ کې د افغاني دواګانې کمپنیانې هم شته چې ډېر ښه تولید او ښه په کیفیته دواګانې دي.
دا چې دوا اوس ګرانه شوې ده، د دې لامل یوازینی لامل همدا دی چې لارې بندې دي که نه؟ د خلکو تقاضا زیاته شوې ده او همداراز نو د دغې تقاضا نه تجاران هم غلطه ګټه پورته کوي او دوا په خلکو ګرانه خرڅوي.
غټ عامل صدا ده لاره بنده ده، او دوهم صدا تجارانو سره مال نشته. که تجاران دا مال واخلي، نن دلته واخلي، سبا په بهرني هیوادونو کې مال اخلي، خو په وړ قیمت باندې اخلي، بیرته خریداري کوي سی، خو مال جکسای تقاضا نه مردم زیات نه له خاطر.
درته وایس چې اوسنۍ ناروغي ګډېدل ستاسو په کار باندې څه تاثیر کړی دی؟ یعنی بد اغیزه یې کړی ده او که ښه اغیزه؟ ستاسو دواګانې اوس ډېرې خرڅېږي تر پخوا.
موږ په کار باندې کومه بده اغیزه نه ده کړې، چې دواګانې له بای نه جوړې، له دواګانې بازار کې نه پیدا کیږي، خلکو تقاضا زیات اصله، په دې خاطر چې هیڅوک هم نشته هماغه مال راوړي یا وارد کړي، بلکې ټول کار خراب کړه، تجارت ټول له بای نه جوړ.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه.